لس بجی شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساعته خبرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستیو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګونټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو اولس تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسي خلک دي.
برید سیاګرد په سیمه ایز کلینیک کې سوی څلور سیمه ایز پولیس او نه ولسی خلک پکښې وژل شوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکی روغتون ته انتقال شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو د قومندانۍ مرستیال وژل شوی او د سیمه ایزو پولیسو قومندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سیدخیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې پنځه پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي دولس هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد یې د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلی وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. دې پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودېدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګونټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پینټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګونټانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کیږي. دا زندان همدارز له هغو حقونو څخه هم بې برخې دی چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډیری له څو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار لپاره ویل چې د غواړي ګونټنامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسلوال د کسانو د استخدام لپاره د یو پلمې په توګه کار اخلي. اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګونټنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 28مه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري که نه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 18 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسېدلی. په سوریه کې په څلورو کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په می کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په راروانه می میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل 28مه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصې شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر ریاض حجاب د سوریې د نوي صدراعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بېساري ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجي کورو ټاپو چې شاوخوا 4500 وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونه کروندې له منځه تللي، د برېښنا مزي پرې شوي او څه باندې 8000 کسان اوس مهال د ژغورنې په اویا مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس یې 900000 ته رسیږي د استوګنې څه باندې 100 ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیف ته د رسېدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیال یې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتونپالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل له روسیې څخه هم د منس د موافقې د عملي کولو تمه کیږي، خو زیاته یې کړه چې اوکراین یې هم باید عملي کړي. ده د اوکراین پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافاتو لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ سي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و باورې چې په پام کې ده د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالی کیدی شي د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
څه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه شي د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیه نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو مېرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څېړلې.
دا خبره د خواهشې مو کوي، د اندران مې کوي، له ورونه مې دا خبره راته کوي، وایي زموږ ورور د مړ کې قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه تزار مزوی څه به وکړم.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي اونیس پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولامل صاحب، له چارواکو مو څه اورېدلی دي او تاسو یې دا شېبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بللی یاست حکومتي چارواکو؟
بله تکل صاحب، سلام وایم تاسو ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تمه کېږي نن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږۍ څلور اړخیزه څلورمه ناسته په کابل کې ترسره شي. دا غونډه د افغانستان د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ترسره کېږي او موږ هم دغه سیمې ته د خبرې پوښښ لپاره راغلي یو. نو تر اوسه پورې کونسول یا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسمن پیل شوې ده. موږ تمه یو چې غونډه رسمن پیل شي او د دې لپاره د امریکا، چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي. نو تمه کېږي چې په څو شېبو کې به دا غونډه رسمن پیل شي.
بله، هلته تاسو په جمهوري ریاست کې چې له چارواکو سره وینه یا خبرې کوي، هغو څومره امیدواري ښیي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډېر دې خبرو ته هیله مند دي.
بله، چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې څلورمه وروستۍ ناسته ده، نو په مخکنۍ غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې هم بحثونه کړي او دا نقشه یې تقریبا د چارواکو نه بشپړه کړې ده. نو د نن ورځې غونډه دوی چې وروستۍ غونډه ده، دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بالاخره یو ور بیا پس له اوږده ځنډه وروسته به بیا هم د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ رسمي خبرې پیل شي. دا بالاخره دې ته زمینه برابره کړي چې دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه حل لاره پیدا کړي.
یوه وروستۍ پوښتنه سولامل صاحب، ډېره مننه. دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه څه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي؟ په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې کې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کېږي.
بله، البته تر اوسه پورې چارواکو، حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو سره به دوی طالبان به دې ته حاضر شي او که نه. خو په کومه غیر رسمي غونډه چې له دې مخکې په قطر کې د پګواش مافسې له خوا جوړه شوې وه، هلته طالب استازو چمتووالی ښودلی و چې دوی به په خبرو کې اشتراک کوي او لیواله دي دې ته چې د سولې په خبرو کې به دوی ګډون وکړي. مګر بیا هم دوی پر خپلو هماغه پخوانیو شرطو باندې تاکید کړی و، ویلي وه چې د دې شرایطو په پوره کېدو سره به دوی چې د سولې خبرو کې بحث وکړي. مګر دا چې د نن ورځې په غونډه کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي دا به وروسته روښانه شي او انشاءالله په دې اړه به موږ شېبه په شېبه وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره مننه کوم قدر من اورېدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل و چې د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه راپور راکو. قسیم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شېبه په جمهوري ریاست کې و. د نن د ورځې په جریان کې به تاسو ته د دې غونډې د نورو پرمختیاو په اړه هم معلومات درکو. خو اوس دا موضوع د ولسي جرګې له یوه غړي سره چې مخکې د افغانستان د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو مقام و دا موضوع څیړو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی؟
دما فکر که چیرې خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبان هم حاضر شي و خبرو ته، بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید هم ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه، نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیرګذاره ډله کومه یوه ده؟
خه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي، او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله را شي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تېره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ، په دې اړه که راته ووایې دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
سر ناخلاصه اعلان ما هم واورېدو او بعضې تلویزیونونو چې ما عکس هم ورسره کېښو، په دې باندې په خپله زم نو کې په اصطلاح باندې یو دې ته شکي شوم چې دغه د ما له نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه چې د یوه ملګری او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله دلې ګزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، ګزاره کوم، او د دې په مابین کې چې دا څوارلس کاله دی جلاسه وایم، ما د دې په مابین کې کومه خبره نه ده کړې یا کوم ملګري مې نه ده کړې، او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په دریس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړې کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي. په سرمقاله کې راغلي د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصېږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې بانفوذه وي. د سرمقالې لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لرې نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو، او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورځپاڼې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نه شي کړی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت له یوې خوا له طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لور ته بیا داسې اختارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسي ننګ پیدا کړي او د سولې له خبرو په شا شي. په سرمقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله نننۍ غونډې وروسته طالبان سولې ته شین څراغ ونه ښیي، دوی به له بلې تګلارې کار واخلي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله په سرمقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله من دی، خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیلې نه ترې کیږي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د بلخ د ادبي خوځښت لسګونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه یې په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیبزای دې غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه، د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال زون کې او خاصتاً بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنګټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکارۍ لاس واخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیې او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازینی ځای دی چې موسکو او واشنګټن پکې همکاري کړي، او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپله همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډه شي چې له مخکې امریکا پیل کړي، ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکې نیولې چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړ جاړۍ یا تفاهم له منځه ځي، او که د حکومتونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنی سیاست مستقلانه مخ ته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالۍ او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې سوي، او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی، په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډېره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وایي.
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکې د متحده ایالات سره ستراتیژیک همکاري نه ده کړې. که څه همکاري کړې، اکثرا امریکې ورته په دغه همکارۍ په وړاندې د افغانستان په ارتباط کې اوسي، مثلا دوی د هوایي هډونه استفاده کړې، دوی تجهیزات د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو روسانو ته امتیازات ورکړي او یا هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړي. اوس هم که څه ستراتیژیک لحاظ د ګوتیګو روسانو په استعمال دغه همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا، هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دی چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا، یو علت چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي، د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي. د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربنو طالبانو ترمنځ دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغېز ونه کړي، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي، د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسني ترتیب شوي چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، د دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره له دغه چوکاټه وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزی په وینا، د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسېره پر دې چې د سولې پروسه پیچلې کې، د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل ځای داخلي.
که څه هم روسیې په افغانستان کې د لویدیځ د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. د افغانستان د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره یې روسیې همکاري ته هڅولې وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه، په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پایته رسیدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه یې سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزي آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویلي چې د هغو وسلوالو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي، ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډېره ویل کېږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیه او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنف ویلی واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړې او یوازې خپلو ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره یې لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بخونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په مسکو کې د کارنګی د څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نشو کولی د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکیل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پریږدی چې امریکایان له قهر وخوټیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکراین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینسک د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندان وایي په کندوز کې د سیمه ییزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلن له کبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کامال وایي همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي هم سر ټکوي چې په کلیو بانډو کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا ځورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز ولایت کې د پولیسو د 1315 زن قومندان وایي چې پخوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلن نه کېده، چې له کبله یو شمېر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1315 زن قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامال په وینا که پخوا په کندز کې له خلکو سره سم چلن شوی وای نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومو نو زورول شوی دی او ځینې کسان د غدې له کبله د طالبانو لیکو ته تللي دي.
وقتی بود در کندوز برادرها کس که ریشتر شو طالب بود، کسی که لونگی میزد او طالب بود، کسی که یک ذره اطرافی
پخوا په کندوز که کچا گیره درلوده هغه طالب و کچا لنگوټه درلوده هغه طالب و او د داسې نورو خبرو له امله خلک له طالبانو سره یو ځای شوي دي. نور باید دې خبرو ته د پای ټکی کېښودل شي څو د دولت او د خلکو ترمنځ واټن راکم شي. ښاغلی کامال زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شان ته سهم ورکړل شي څو خلک خپل ځان د دولت په هندارې کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکوونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
ما هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم.
موږ هم باید خپل ځانونه اصلاح کړو. د خلکو خدمتګاران باید رشوت ونه خوري، پر خلکو باندې ظلم ونه کړي، په چک پاینټ کې باید د خلکو جیبونه تلاشي نه کړي. راځئ سره یو موټی شو، نور جګړې ته د پای ټکی کړو.
بیان متحد شوین علماء دین، شما را برای ما سیم بیان متحد شوین.
بل خواته د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بېلابېلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کېږي.
که موږ تاسې وګورو نن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې د چا غږ نه اورېدل کېږي، او بل موږ چې ګورو دغه ولایت کې دغه د پولیسو بلخصوص د پولیسو د اربکیانو بد چلند خلک دې ته مجبور کړي دي چې په خپل کلي کې کور کې طالبان ته ځای ورکړي، هغې سره مرسته وکړي.
وروره، خلک چې نن ورځ دا طالبان سوي دي، طالبانو په ډلو کې ځانونه ګمارلي، دا ټول د اربکیانو د لاسه ده. په کلي او کور کې په بانډونو کې اربکیانې وښي، ټکوي، ځوروي، اپناق ځوروي. همدغه کابله داسې خلک تللي دي ټول طالبان ته.
د یادونې ده چې له څو کلونو راهیسې د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي په خپلو سیمو کې خپل سر وسلوالو او د اربکیانو له زبر ځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یوه د اړیکې شمیره اعلان کړې چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري، دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د یوه داسې افغان ځوان له ژونده هم خبروو چې یو وخت یې همزولو د ده په بېچارګۍ او کالیو پورې خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسېدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چی رانه جوړ شو، نو زه به که ډېر نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه مونږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې همکار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې مونږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو، او ګروپ ما نه شو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سې به مې ځان ته کړو، د هغه د مخ نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي نمره فارغ شمه. زمونږ هغه پاکستانی چې کوم استادانو خپل نور پاکستانی شاګردانو ته به دا پیام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې په خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېخان دی چې د ده د پیازو بوی ځي. هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغییر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بېرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې. مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکولو خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف می پورا کولم چې بیا دغه نو ورسته می پنتون لوستم د لیسانس نو ورسته بیا ما وشو کوله چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک و، د ورځې له خوانه می بانک کار کوله او د شپې له خوانه یو کم کې می ترجمانی کوله. نو یو ورکوټ بایک ملرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه وو. یو ورکوټي اتوراته یو خوراته د جرمنی سخر علي ګلې واغه به می ساتله او همیشه بسکټ او شوده به پکې وي، ځکه چې زما معلومه نه وانه چې شپه به می نوکری یا د ورځې به بانک یم. نو هر چیرته چې موقع مساعد بشو بس عمل ته کمیز به می وته کو بدل به می کو بل کمیز به می په بایک اچولم. او سحر د شپه ګونه تر غونی م پوره ز خصوصي پنتون تطلم چې ما د خپل د مسری دورې د پله د ماسبه درسونه ویل
روانم حوصله می قلبي تلي پاسه دلي روانم حوصله می قلبي تلي پاسه دلي اخر می د همت نا مرحله او شرم دلي
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ور کړی د زمری په خوله کې ما پرې د همت. همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ور کړی وو، خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ. د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلې همزولو چې دوه ماسټري لري. مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی. د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه جوړه کړی ده.
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اغسته، ما نه کله لوبه کړې وه، نه مې کله ګوډۍ الوزولې وه، نه مې کله داسې موقع د کرکټ راته برابر ده. ډېر زړه کېده چې وکړم، یا هغه وخت به نو چون هغه وخت ما مزدوري کوله، یا به مې آیس کریم خرڅولو، یا به مې وږې خرڅولو، یا به مې ترکاري خرڅوله. نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شو، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي. نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لږ ښه شو، په 2009 کال کې زوما او زمنګ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته سانګزای نو میګم، موږ دوه یو بنسټ کې خو دې مسلس تولنې په نامه باندې او په اول روزه باندې موږ یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزې مصارف هم ورته واغستم. په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلا تقریبا زمنګ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږ نفر ته رسیدګي. موږ د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې موږ شو کومک کو. په زلزلو کې موږ خلکو ته کومک کو، په سیلابونو کې موږ خلکو تکوما کوکو. منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع مشمون د پاره اخلون.
ی خلکو 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 منی سه ژوندون ته ټوپک منی سه کات سه خپړی واخله بار له یو ستړی واخله ځان خپل دې ځان خپل دې.
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نه وای کړی دی.
منګه فعلا یو ماسل روز انځرم سلور کال کې چې هغه ماسل منګه کومکاو پلار څوکیدار دی. خصوصي پنتون کې طب ولیم او د ټولو نه خوشاله زموږ مقتدا دی چې هغه لک د 90% نه نمرې هیڅ کله چیت نیوي. ډیر زیات لایق خلق دی او هغه همیشه ماته وي چې کله زل خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه به ستا فشار همیشه د پاره به مفت کې ګورم.
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان لډیرو ناکامۍ وروسته لوی بریاو ته رسیږي. ښاغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او ځینو ناکامۍ دا ورزده کړي چې خپل ځان خو هر څوک رسوي، مهم د نورو لاس نیوی دی. د مکتاسی ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې ښه نور کیږي.
څنګه چې موږ ته په دین کې لارښوونه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي، نو که سړی څومره خو اوسي صرف ځان د پاره اوسي صرف ځان ته مونږ صرف ځان ته عبادت کی دا پدارت نه صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خره، اما زمونږ مسؤلیت فردی نه ده. مسؤلیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعی که ډیر نشو کول لاقل هر افغان که دا احساس لري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسی، که په هر سوي کې که کم کس باندې پیږي، که کم کار باندې پیږي، که کم خه خبره باندې پیږي یا مالی مرسته ور سره کوي شي، نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږ حلیږي، ځکه چې دا به تر اتاګ لري. یو ځای کې مې موټر ټایر پنچریږي چوبرم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي، هماغه چې یو کس تر اتم لاس را کوي امرسته را تر کوي، نو ماته احساس کیږي چې ورځ مونږ هم دغه یو غریب سره کومک کړو، دغه پرې واور کې یو نفر راغی دغه سره کومک وکړو. کله چې خپل تاسو ته جب نه ورکوي، خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخیږي، یو فامیل ته وړو ور ورسوي او هغه خواله وکي، او کم دعا چې هغه فامیل به تاسو ته درکوي، یا کم هغه احساس دراحتی چې تاسو ته کیږي چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندې کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني، هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ور
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
دوستانو د ښاغلي لودین لژوند سړی زده کولی شي چې که اراده پخه او عزم ټینګ وي نو یو کس هم د خپلې ټولنې حالت بدلولی شي. ملګرو، اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانو ځوانانو د روغتیایي حالت د ښه والي او د دوی په صحي ژوند کې د یوه مثبت بدلون په هدف یوه ټلیفوني شمیره اعلان کړې. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی شي؟ د دغه معینیت معین ډاکټر کمال سادات یې راته وایي.
د ځوانانو چارو معینیت د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپیې ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولی شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان، ورونه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژنیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او صلاح مشورې ورکوي.
ملګرو، ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحي مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه او خویندو دپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرانیستی دی. په هغې کې د زنانه ډاکټر متخصصه ناسته وي، په بل اتاق کې مردانه متخصص ډاکټر ناست وي. ورونه خویندې کولی شي چې مخامخ متخصصې ډاکټرې سره کښېني پیغلې او د خپلې مریضۍ په اړه مخامخ خبرې ورسره وکړي. همداشان نرینه ډاکټر ته ورځي، عملاً بیا په هغې ځای کې اقدامات کېږي.
د هر زنګ وهونکي زلمی او پیغلې هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپلې یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځینې داسې رواجونه دي چې هغه ځینې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي. نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیښې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سمه درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي، زموږ دا پالیسي ده چې موږ باید ځوانانو ته ډېر کار وکړو.
نو همزولو، وای ژوند دی او په سړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوئ، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. یو سلو شل شمیره چې هېر مو نشي، په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو حاصل نے مسجتا بیکاری بہم یو کارو حاصل نے مسجتا د منزل مقصد چلے مہار جن تو گورا جن سم کار دم کار ہار جن امر گھسا دنیا چلے
نیما نړۍ.
د
خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې د ښځو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی دی اوس هم د خواښي ژوندۍ ده راته وایي ته قدم خوش کې دغه کور ته راغله د ما زوی دې شهید شو دا خبره د خواښي مې کوي دین دران مې کوي مثال هر څه کوي لورونه مې دا خبره راته کوي وایي د ما ورور مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زار مزه ته څه چاره نه لرم زه څه بو وکم د مام د زلنه وکد ما یو نن بخ خوارسي خپل ز خوارسه مزه دی الله رو مکرر او دا خبره کړه ته کې زه ته زار م چې ته زلاس د نو څنګه ته نه دریګم وای دا هغه دا کونډه کزه لره کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي دا خو کونډه ده لکه خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلې حال او د هغې انجلې کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی وو او دای لیورتا په نکاح کړی ونو د واده په ورځ په دروازه کې د ناوې په مخ پستنی خالونه کې خودل چې قسمت خشي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي یو داسې خطر لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همدا کونډه شوه بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا ځکه چې هغه وخت شګونه وه شاید په نیک شګون باندې واوړي فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین ده چې وایي ناوې ته کېږي او هغې ته ستنه راخیستل کېږي هغه د ټنډه باندې خالونه ویل کېږي تر دې دپاره چې یعنې هغه قسمت ورسره واوړي
اغلی نیمه هم دا را زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې را وړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه ته بدشګونه یې حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې ته له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي هغه مېرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کېږي دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیچا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وه سې اول خو په اطراف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه چې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو پس دا هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سې ټکر وکړو، نو دوی وویل سې نه دا د واده موضوع سره مسته سه، دا بدشګومه وه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره د هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي، نو دوی ورته وویل سې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو، بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته د یو کال نه هغه وفات شو. دوی سې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سدا زوی دې مړ سو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپلو بچیانو سره یا ښه ژوند لري، نو یوه ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم را واخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنکي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان رواشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رایستلي او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشدارۍ او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په نوم یادیږي. خرافات هغه مسایل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشې د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د اروپونې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسایل رد شوي او له منځه تللي. یعنې ټول هغه څه چې خلک وایي د شګوم په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپله را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عملي کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وښیي چې یوې کونډې ښځې سوری په یوه نوې ناوې پرېوتی او هغه بدبخته شوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکار هغه دي، باورونه دي.
استاد عظیمی همداراز وایي هر ښځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي له اروایي اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه ښځه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بده ګڼل کیږي، د دې په راتګ یا د یو بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بدشګومۍ ټاپه خوري، دوی د بدشګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی لاروایي اړخه ډېر ځپل کیږي، ډېر منزوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي دا الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره سه اصل او رابطه نشته وکي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکني کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب یې هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شیان ده چه ده الله ده جانبه ده انسان مقصد انسان نشته ده مرگ جوان ده الله تعالی نم تاکل شوی ده شه الله تعالی ده خود بندگان رو بمصلحت پیگی اگر پیگی چه کلی جات زرر پیخیگی یا کلی فایده پیگی طول ده الله ده طرف ده
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو ټول هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و کا واړې مختلف کونه راوستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې سوار لسیوویا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.